کې د مقرره پر مهال لودي سره له تعویز نه ډک چلند کیږي. یو شمیر معلولینو د شنبه پورس په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې دوی د کار کولو توان لري، خو د معلولیت له امله اکثره ادارې ورته په ښه نظر نه ګوري او په دندو یې نه ګماري. څو تنو معلولینو په دې اړه وویل:
زه میر حمزه د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې نن 15 کاله مخکې مایوب شوی یم. 13 کاله عمر مې ده او 12 کاله تعلیم مې کړی. اوس چې کله دولت ادارو ته ځم غواړم چې کار ځانته پیدا کړم. کله چې دولتي شعبو ته ځم ماته د کار کولو زمینه نه برابرای.
زه خپل 100% مایې پېما او کاروبار مې لرم. زه غواړم چې ماته د دولت یو وظیفه راکړي او دولت ته چیزو بیرته په لغته وایي ایستم واري.
دولت چې کله ودرې مونږ ته کوم وظیفه وایي اړتیا تاسو ته نشته. مونږ ته دا رقم ژبه کې هم دا رقم وایي.
د افغانستان د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې هر دولتي اداره مکلفه ده چې د معلولینو ونډه په پام کې ونیسي او له کارکونکو څخه 15% معلولین وي. خو معلولین وایي چې دوی ته د کاغذ پر مخ تل د امتیازاتو ژمنې ورکړل شوي، خو په عمل کې دوی په ادارو کې د کار لپاره نه دي ګمارل شوي. په همدې حال کې د کار، ټولنیزو چارو او معلولینو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د وزیرانو شورا پریکړې ته درناوی لري او په دې اړه یې لټولو دولتي او غیر دولتي ادارو غوښتي چې معلولینو ته د کار زمینه برابره کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ته هم مکتوب صادر کړی دی، هم دا فیصله د شورا د وزیرانو ده چې باید معلولین چې د شرایط وړ وي هغو ته زمینه د کار په خپلو دفترونو کې ته زمینه د کار مساعده کې تر څو خطکفا شي.
د هندیکاپ په نوم د یوې موسسې د سروې له مخې په افغانستان کې دا مهال 3 لک معلولین موجود دي، خو د کار او معلولینو چارو وزارت وایي چې 1,09,000 معلولین لودي سره سب دي او تنخواوې ترلاسه کوي. خو د راپورونو له مخې له پاتې کسانو څخه یوازې د 1000 کسانو په شاوخوا کې معلولین په دولتي ادارو کې په کار لګیا دي او پاتې برخه یې کار نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم د معلولینو د مهارت لوړولو لپاره په دې وروستیو کلونو کې لنډمهاله ورکشاپونه او ډیر سیمینارونه جوړ شول، خو ځینې څېړونکي دا ورکشاپونه ډیر ګټور نه بولي. دوی وایي که معلولین د اوږد مهال لپاره په منظم ډول وروزل شي او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کارونو وګمارل شي، نو د پرمختللو هیوادونو په څیر به دوی وکولی شي د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې ترلاسه او په ښه ډول خپل ژوند پر مخ بوزي.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. رضوان مراد لوسی او غټکی دراوروي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو بیا هم د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دوهم پړاو ته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو تل په دې معنا ده چې حامد کرزی به د څو نورو اونیو لپاره په واک کې وي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره لا هم څو اونۍ وخت پاتې، یعنی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک د څو نور وخت لپاره هم وسنډید. خو د واشنگتن پوسټ په وینا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ژمنه کړې ده چې جمهوري ریاست ته لا رسېدو وروسته به دا تړون لاسلیک کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په ډاګه کړې ده چې د افغانستان نوی ولسمشر به د حامد کرزي په مقایسه زیات فرصت لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. وال سټریټ ژورنال د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار طارق فاطمی دا خبره هم نقل کړې چې وایي په افغانستان کې په کامیابۍ سره د انتخاباتو ترسره کېدل به د یو پراخ بنسټه حکومت د تشکیل لپاره زمینه برابره کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د پاکستاني مقاماتو لپاره دا خبره مهمه ده چې د افغانستان نوی حکومت هند ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د انتخاباتو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو یادونه کړې ده. شرق الاوسط لیکي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې امنیتي ګواښونو ته په پام سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د افغانستان خلک به په همغې لیوالتیا سره د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي په کوم ډول چې په لومړي مرحله کې درلوده. شرق الاوسط لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې یو بل جدي اندېښنه د درغلې موضوع ده.
د د دې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او د غرض ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې د اوکران په اړه هم یو مطلب لرو. په اوکران کې د بحران د کمیدو لپاره خبرې پیل شوې دي. په پرونیو خبرو کې د بیلتون غوښتونکو کوم مشر ګډون وکړی. د اوکران صدر اعظم وایي له تروریستانو سره خبرې نه کوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح افروي.
د اوکراین حکومت د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د بحران د کمیدو لپاره د ملي یووالي د خبرو اترو دویم پړاو ترسره کړ. په پرونیو خبرو اترو کې چې په شمال ختیځ ښار خارکیف کې وسوي، د بلتون غوښتونکو کوم رهبر برخه نه درلوده. په دې غونډه کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل حکومت یې تر هغو له تروریستانو سره خبرې نه کوي چې خپله وسله پر مځکه کښېنږدي. هغه کسان چې په وسلې وژنې کوي د اوکراین لپاره سوله نه غواړي. له دغو تروریستانو سره په خبرو کې برخه نه اخلو. د اوکراین صدر اعظم ټینګار وکړ چې حکومت یې تیار دی سیمه ییزو ادارو ته زیات واک ورکړي، خو ده وویل نه پرېږدي چې اوکراین تجزیه سي. دا خبرې اترې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د پلان یوه برخه ده چې هدف یې د مې میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د اوکراین د بحران کمیدل دي. په دې خبرو کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دیشیتسیا او پخوانی ولسمشرانو لونید کوچما او لونید کراوچوک برخه درلوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کیف تورن کړ چې له دغو مذاکرو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د یو تهاجمي اقدام لپاره د پوشش په توګه ګټه اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اوکراین ځواکونو هڅه وکړه تر شپې پورې د دونیتسک پر سلوویانسک ښار حمله وکړي، چې د توپخانی او هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره و. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې بیلتون غوښتونکي چې خپلواکي اعلان کړې وای اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د مې میاشتې پر 15 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات وسي. لویدیز هیوادونه روسیه د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو تورنوي او خبرداری ورکړي که د ناکراریو له کبله دغه انتخابات ونیسي پر مسکاو به نور بندیزونه هم ولګوي. روسیه په دې ناکراریو کې لاس لرل ردوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا امریکا غد آشنا را دونه.
او آزادی رادیو د هر ورځې د سحر له و بجو د ماشام تر او بجو خبرونه کوي.
مخکخ خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. د بی سرحد خبریالانو ټولنې په نړۍ کې د بیان د ازادي د ورځې په مناسبت د نړۍ سل مخکشان سشکل معرفي کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د بی سرحد خبریالانو ټولنه داسې اقدام کوي. د می دریمه په نړۍ کې د بیان د ازادي ورځ منځل کیږي. د نړۍ په سلو مخکشو خبریالانو کې دوه د افغانستان دي. یو دانش کړو خیل د پښوا خبري اژانس مشر دی او بل نجيبه ایوبی د کلیت رادیو مشر ده. د مخکشو شزو په پروګرام کې له نجيبه ایوبی سره شخیږو. میرمن ایوبی، څه فکر کوئ چې ولې د بی سرحد خبریالانو ټولنې تاسو د نړۍ په سلو مخکشانو کې حساب کړی است؟
زه فکر کوم چې زه خپل ټول ژوند د اترا رسانی په اړه کې تیر کړی دی. کله چې زه ماشوم وم او په ووم سلف کې وم په مکتب کې، د هغه وخت څخه د محلي روزنامه هغه د پروان روزنامه چوه همکاری درلوده. خب بیا وروسته دغه په یولس کلو کې خپله ژوند په رسنیو کې تیر کړی دی.
نجيبه جان ایوبی، له تاسو سره په دغه پرمختګ کې بل چا مرسته کړې ده ستاسو له خپلو کارونو پرته؟
دغه ټیم چې راسره کار کوي په ولایاتو کې، په افغانستان کې اوس تقریبا 300 همکاران په رسنیو کې په رسنیو برخو کې ما سره همکاري لري. دغه ټول ما سره ملګري او موږ خپل مسؤلیتونه
تو تاسو مخکې وویل چې له ابتدایي مکتب مولا دې ته فکر کاوه چې ژورنالیزم ته توجه وکړي. څه شی تاسو دې ته وهڅولی چې مشي وکړي او د راډیوګانو د ویکړي چې کلید د مشه شي؟
په ووم سنس کې ووم هغه وخت د پروان روزنامې سره مې همکاري وه. روزنامې ته مې لیکنې استول او داستانونه، شعرونه، داسې شیان او همچنان خبری او گزارشونه. وروسته د هغه څخه د حقیقت انقلاب ساز یا دغه پیام رسپانی چې و دلته په کابل کې نشده هغې سره مې همکاري درلوده او د هغې نماینده په پروان کې وم په څو کلو کې. بیا وروسته نورو رسنیو سره مې همکاري درلوده تر څو چې وروسته د طالبانو څخه زه د حرفوي توګه زما کار په کلیپ کې شروع کړه د رادیو د رئیس په توګه.
په هغه وخت کې چې تاسو د لومړي ځل لپاره یو څه خپرول په پروان کې په فکر کې مورا ګرځېدل سي بیا به یو وخت تاسو د یوې داسې راډیو مشي کوي چې هغه د افغانستان په تقریبا اکثره ولایتونو کې خپرونې لري؟
دغه مینه مې ډېره وه په ژورنالیزم باندې، خو د کلید نوم هغه وخت زما په خیال نه راغله. خو بیا داسې فکر مې کول چې یو ورځ وشي چې زه یو ډېر نامتو ژورنالیست بشم. دغه مې په کوچنیوالي کې هم زما په خیال کې وه.
نجیبه ایوبی مو د مخکښو شوزو په پروګرام کې میلمانه ده. نجیبه جانی، په افغان کلتور کې اکثر نارینه او شوزی سره بیلی بی او ژورنالیزم سرچپه د نارینه او شوزو لپاره یو ډول ګډ ژوند دی. دغه چاپیریال په پیل کې تاسو ته سخت نه و؟
زه فکر کوم چې زه په کول کې زما پلار یو روشن فکر سلای و، زما خانواده یو روشن فکر خانواده و، او د کوچنی توپ څخه اعتماد به نفس ما سره ډیر قوي و. او تل داسې مې فکر کاوه چې کله چې زه د کور څخه بهر ته وځم زه نه ښځه یم نه نارینه یم، زه یو انسان یم چې د خپل فعالیتونو دپاره د کور څخه بهر ته لاړ شم. دغه و چې ما ته هیڅ مشکل نه و. تل مې فکر کاوه چې دغه کله چې مونږ یو ځای په یوه رسنه کې کار کوو د خپل همکارانو سره مې ډېر ښه روابط لرله او دغه رسمي روابط لرله، او تر اوسه پورې هم همداسې روانې دي. زما همکاران زما ډېر نږدې ملګري دي. د زمونږ په منځ کې دغه متقابله اعتماد موجود دی، او ټول کولی شو چې په یوه شفافه او یوه پاکه چاپېریال کې خپل دنده سرته ورسوي.
که چېرته د یوې افغانې نجلۍ یا یوې د افغانې مېرمنې د کور چاپېریال دلته مساعد نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستاسو کورنۍ له تاسو سره مرسته کړې ده، څنګه کېدای شي چې هغه ټولنې ته راوړاندې شي او داسې کارونه وکړي چې په هماغه دفتر کې نارینه هم وي او نجونې هم وي او ښځې هم وي او دا خپل کار مخته یوسي؟
دغه جنتۍ چې غواړي د کور څخه بهر لاړ شي او کار وکړي، هغه باید چې په لومړي سر کې په خپل خانواده کې اعتماد سازي وکړي، او دغه خپل فامیل ته داسې اور وښيي چې هغه که په کور کې دي که په بهر کې دي که باید په اداره کې دي که په بازار کې دي، هغه کولی شي چې په ډېره قوي اعتماد ولري په نفس باندې، او کولی شي چې خپله مسؤلیتونه سرته ورسوي. او د هغې د فامیل مسؤلیت دا دی چې خپل لور تر نظر لاندې ونیسي او فکر وکړي چې هغه که زی د کور څخه بهر ته زی